السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2014 کال د فبراير لومړۍ نیټه ده ز فرخنده صد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام مشالونه اهم لرو خو لومړۍ زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبر ناوړو
لومړی د خبرونو سرټکی د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه د باچا خان پوهنتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورټ غندلی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیاسي روغې جوړې بهیر څلور اړخیزې غونډې به طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو ته لار هواره کړي او په شام کې چاودنو خواوشا یو اویا کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان په هنتون انتظامی اتر هغه وروسته د امنیت جاج اخیستلو او په هنتون د بیا پرانستلو د نیټې د ټاکلو لپاره غونډه کوي چې پر دغه په هنتون د حمله په اړه حکومتي تحقیقاتي کمیټې خپل رپورت خپور کړی دی. همدې حال کې د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې د تحقیقاتي کمیټې رپورټ له دې وجې غندلی چې پکې ویل شوي د امنیتي ناکامیو له وجې دی د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت لری شي. د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل نن مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت خپله ناکامي پټي
کله چې دهشتګر راننوتل نو نیمه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو عمده زموږ سیکورټي ګارډ وو چې دوی د دې مقابله وکړه. عمده زموږ دا کسانو چې په میدان ورته ولاړ وو د هغې ثبوت دا دی چې زموږ د سیکورټي ګارډو سره په فایرنګ کې زخمیان شوي دي. او دویمه خبره دا چې دینه دا یو تپوس کول غواړم چې دوی وایي چې دا خلک کابل نه راغلي وو یا افغانستان نه راغلي وو چې دومره لرې نه دوی راتلل او 400 پورې دوی راتلل. دا خلک چېرته وو؟ دوی زموږ دیوال ته دي څنګه پرېږدي؟ په کار دی چې زموږ دیوال نه بار دي.
د تیرې میاشتې په شلمه شوې دې حمله کې د باچا خان پوهنتون د یو پروفیسر په ګډون یو شپږ کسان وژل شوي وو چې زموږ یې د پاکستاني طالبانو د عمر منصور ډلې پر غاړه اخیسته وه. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته بې کوره شوي کډوال وایي چې یو نیم کال مخکې ورته ورکړل شوي خیمې اوس د اوسېدلو قابل نه دي نو پکار ده چې حکومت ورسره نوې مرستې وکړي. که څه هم حکومت او پوځ ویلي وو چې د شمالي وزیرستان زرګونه بې کوره کورنۍ به خپلو سیمو ته ستنېږي خو ډېرې یې لا هم په کمپونو کې پاتې دي. یو کډوال نن مشال ریډیو ته وویل
وړو بال باچ مې دی په پردی ته میونه کې وټ سم لا وکه سام یا پوکو چې خپل مې دار واس نه راسي چې زه دیته تم بی وکو وچ د مجبورای نه پریتیا په پردی تم بی کې او کا بیا چیرې سیکار سی ودایک سی سی و بل په سول په سینا دیرو کوړی دی د جزګرې په واجه چې غریب دا چې وخت په کې تیر شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیان نن مشال لري ټول چې د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې هفتې تر رخصتیو یا چوټیانو وروسته نن بیا پرانستل شول. پرون د یکشنبې په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي سکولونو د چارواکو ترمنځ د سکولونو د امنیت په اړه خبرې وشوې. د پنجاب د شخصي سکولونو اتحادیه مشر کاشف مرزا پرون لاهور کې خبرلند وویل چې حکومت د سکولونو یا ښوونځیو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د دوی ټولې غوښتنې منلې دي او هغه مقدمې واپس اخیستې چې په دې لړ کې پر دوی درج شوې وې. سکولونه تر هغې وروسته بند شول چې طالب وسلوالو پر تعلیمي ادارو د بریدونو ګواښونه وکړل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته ویلي چې کېدای شي په درېمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه ولري. د افغانستان د سولې بهیر په اړه د افغان پاکستاني چینی او امریکایي چارواکو ترمنځ لومړی غونډه اسلام آباد او بله په کابل کې شوې وه. د دې لړۍ درېمه غونډه د مشتی په شپږمه اسلام آباد کې کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرش ګنټو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو دیرش وسلوال وژل دي، درې ټپیان دي او نور نیول شوي. د چارواکو په خبره په عملیاتو کې له وسلوالو ډېرې وسلې هم لاسته ورغلي دي. د یاد وزارت نننۍ خبر پاڼه وایي چې په غزنی، پکتیا، پکتیکا، کندهار، هرات، بدخشان، فاریاب او بغلان ولایتونو کې شوي دي عملیاتو کې 15 افغان پوځیان هم وژل شوي دي. د شام له سرخر د مشق څخه بهر په سیده زینب زله کې د یو مشهور شیعه مزار سره درې او چاودنو خوښه یو اویا کسان وژلې دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي چې له سلو ډېر کسان یې ټپي کړي هم دي. د برید زموري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنیوا کې خبرو اترو ته راغونډ شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په یو خبره کړي بیان کې د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. د سعودي عربي ورسپانې خبر ورکړی چې د دې هوا چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د انګلیش ژبې ورسپانې د ګیزټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامو ورکولو پرته د یکشنبې په ورځ لیکلي چې څلور امریکایي وګړي د جنوري په 15مه او 15 نور په راوروسته ورځو کې نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورټ خبر دي خو په اړه یې له نور څه ویلو ډډه کړې. رپورټ کې ویل شوي چې په دې درې دېرش نیول شوو کسانو کې څوارلس د سعودي، درې د یمن، دوه د شام، یو د انډونیشیا، یو د فلپاین، یو د متحده عرب اماراتو، یو د فلسطین او یو د کزاکستان وګړي شامل دي. او ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 816 میلیون ډالر غوښتنه کړې. ملګري ملتونه وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي چې ژوند د جګړو ځپلې دي. او اوس هم د موسم حال او د پیسو بې
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ 80 پیسې او په 1.25 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.46 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ 2 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 12 پیسې او په 1.10 روپۍ 14 پیسې. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 40، بنو کې 4 او 19 او په کوټه کې 2 او 11 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com واورئ. په روان یو سات کې باوري د 400 د باچا خان پوهنتون د استادانو اتحادیه هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګینه د پوهنتون د امنیت ذمہواری د وایس چانسلر او استادانو جوړیږي.
دا دې ماته دې دا ګارنټي راځي چې د دې بدلېدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات نه کیږي. دهشتګر به بیا حملې بندې دي. د دې
په دورانی کیمپ کې میشته کورمې متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت ته له دوی سره د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره زر تر زره مرستې وکړي.
موږ حکومت نه دغه دا اپیل دی ورته ته اول د موده به پسې طریقه جوړه شي څه وپسې نه کیږي. نو دغه چې خدا انتظام ورته خبره وشي کنه که چېرته د جامو وي د بوټان وي خبره را کپړه وي.
د خیبر پښتونخوا هنرمندان وایي باید حکومت ته له دوی سره د مالي مرستو موده د 8 میاشتو نه زیاته کړي.
نو دا خو ماته یو سړي د اسلام آباد نه تېلفون وکړو. سرکاري سړی وویل چې ډېر زره باندې خوشحاله یي د میاشت کې ډېر زره پی چې په 100 زره هم خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو.
او اونیس پروګرام مشالونه هم لرو.
دې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 خوښه کې د ماڼوګي نه چلې نو چارتدې ته شنغر ته تشریف راوړو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوري په شلمه د چارسدې په باچا خان پوهنتون تر سره شوي برید په اړه جوړې شوې تحقیقاتي کمیټې صوبای حکومت ته سفارشات ورکړې دي چې د یاد پوهنتون مشر دې لري کړ شي. خو د پوهنتونونو د پروفیسرانو اتحادیه د دې غندنه کوي او وایي چې د پروفیسرانو کار د امنیت ټینګول نه بلکې زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي. په دې موضوع نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل رپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسټۍ مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لرې کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسرانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښه نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي، خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه دا وریدونکي د هر څړي تلاشي غستل او دغه تفوس کول دي. دا د هر حکومت یو رائټ ته دا مو خټک شپتا ډایرک ان ډایرک ویلی هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله و خراشي تخپل نظری خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لکه خو نه دا موقع و نه دا وخو هغه ځې خلق چې کم تکلیف نه تیریږي دا د هغې باندې نمکپاش په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
په دې حقله د پېښور یونیورسټۍ پخوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو په ترڅ کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسټو سکیورټي ساتل یونیورسټي وایي چانسلر خو دا کورس کړی نه هغه خو فوجي سړی نه هغه خو ایډمنسټریټر دی. پر یو پروفیسر چې د سکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کاغ سکیورټي مشري کوي. شاته ګنی وو خلک پکې ملوث وو دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطۍ په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دې له نه دي جوړې. یو استاد به قلم لاس کې اخلي که هغه به ټوپک لاس کې اخلي هغه به سټوډنټ علم ورکوي که هغه به ورته د ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې وګوري کنه چې دا د دې بنیاد څه شی دی. دې کې ملوث څوک دي؟
هلته د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی، نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی. او دې لړ کې چې کوم سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. څنګه چې تاسو واورید د باچا خان پوهنتون باندې د وسلوالو د برید وروستو د دې پیښې د پلټون لپاره حکومتي کمیټې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې د پوهنتون امنیت په دغه ورځ سم نه وو او د یاد پوهنتون وایس چانسلر دې بدل کړل شي. هم په دې لړ کې نن د باچا خان پوهنتون کې د انتظامی لخوا یوه غونډه رابلل شوې ده چې دې لړ کې د باچا خان پوهنتون ویان سید خلیل مشال ریډیو ته ویلي د تحقیقاتي کمیټې دا خبره بې بنیاد ده او په نننۍ غونډه کې د پوهنتون د امنیت جاج اخیستل کیږي او د پوهنتون د بیا پرانیستلو په اړه به څه فیصله کیږي او د تحقیقاتي کمیټې د دغه خبرې ځواب به ورکول کیږي. د سید خلیل سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي.
پہلا نقطہ دا دا چې دا زمونږ د یونیورسيټي کوم موجوده صورتحال د سکیورټي دا انټر لپاره چې موږ سره عمل تیار کوو چې دا سکیورټي موږ مزید بهتر کړو. او دویمه نقطه چې دا هغه دا ده چې دا یونیورسيټي موږ کله کولاو کو او په کوم حالاتو کې کولاو کو. او دریمه نقطه چې دا هغه کم دا کمیټه نه جوړ کړی حکومت دې سانه باندې
بالکل جی درې کسي
او دې کوم رپورت پېښ کړی دی دا غیر رپورت پرانا کې د یونیورسيټي دا سینګر ملګری یا د یونیورسيټي دا کوم چوډی دی دی په دې فیصله باندې رد عمل ظاهري یا تاسو ته یو شی دی دیوا چې جواب ورکړي.
کوم کمیټي هغه جوړ کړی دی نو هغه په خپل رپورت کې ویل چې را یونیورسيټي ناقص تنظیمات کړی او ټول ذمہواری په یونیورسيټي ورچلی ونه دې باندې تاسو څه مړی دی عمل
کله چې د شتګر راځنو وتل نو دیمه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو اومدا زم سکیورټی ګارډ وو چې دې مقابله وکړه. اومدا زم دا کسانو چې په میدان وته ولاړو دغه ثبوت ګارډ زم د سکیورټی ګارډ سره په فایرنګ کې زخمیان شوی دی. او دغه خبر دا چې لکه قدیم موږ باندې دا الزام لګی چې د دې سکیورټی دا انتظامات نه کیږي نو زه دې باندې
دینه دا یو تاسو کول غواړم چې دی وې چې داخله کابل نه راغلی او افغانستان نه راغلی چې دومره لري نه دی راتل او چار څه دی پوری دی راتل
جی
داخله څرته وي چې زموږ دیوال د دې څنګه پرې شي په کار دا چې دی کابل نه راځي افغانستان نه راځي او زموږ چار څه دی نو څه درځي نو زموږ دیوال پوری دی راتل خدا ولې دا په خوله شي په کار دا چې زموږ دیوال نه بار دی او پوسه
او سید خلیل صاحب ته دا بل خبر هم دی یونیورسيټي وی شي بدل کین نو لکه دا خو مخکیم دا سی پیښ شوی دی
دا څه چلله دا ډیر آسان جواب زه تاسو ته وایم زه تاسو دې سره بالکل متفق یم کېږم چې بالکل دی وی شي بدل شي انچارج هم بدل شي خو لکه دا دی ما ته دې دا ګارانټی راځي چې دا دې بدل شي سره په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به دا څه ثانیات ملي دهشتګر به بیا حملې بندې دي د دې مستقلو نه دا ممکنه ده دا خو ښه پیم نه شي کېدی دا خو که تاسو عرض وکړي چې د دې روکتام دپاره عمومي سطح باندې یو مربوط پالیسي جوړه نه شي دا نه کېږي د یو ښځو ښکلو نه یا یو سړي برطرف کېدو نه دا هسې ګپ دې نه لګي دا د دې اوس خبره ده نه ویسي کلاسکوف نه دي چلولی ویسي خو به زیات نه زیات کتاب را واخلي هلکانو ته به سبق ښیي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د نیوز ویبپاڼه کې یو لیکوال وایي د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواده د ترهګرۍ په ختمولو کې ډېره دلچسپي نه لري مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیرو عملیاتو باوجود بریدونه ترسره کیږي باید چې د وسلوالو پر ضد نیغ په نیغ او په نفسیاتي توګه مبارزه وشي د مقالې ځینې نورې برخې زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی دغسې بیا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د هغې د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان پوهنتون مقاله لیکي داسې ښکاري چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی خو پاکستانیان په خپله جدي نه دي په تیرو څه باندې دیارلسو کالونو کې 15,900 پاکستانی وګړي وژل شو مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه اتړل شو مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو هسپتالونه سینماګانې بازارونه د سینګار ځایونه د نایانو دوکانونه رېسټورنټې د کتابونو دوکانونه هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده مقاله لیکي د ضرب سب د عملیاتو وړاندې راه شهادت راه نجات شیر دل راه حق سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات باجوړ تیرا او رگزو او کرمکی جګړې وشوې مقاله لیکي د پاکستان په پوست کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې تو یې شوې نه وي او بل رور یې وژل شوې نه وي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال اوو میاشتو عملیاتو کې نسبي 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون کارخانو مارکیټ د مردان نادرا دفتر د حیات آباد امامیه جماعت د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي خو ماتې ورته نه دی ورکړل شوی
او له روانو چارو ځان خبر کړی
په پام کې دا چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د دغه هیواد له وزیر اعظم سره وګوري ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني رسمي سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټیرریزم په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې هم وینا وکړي د افغانستان د حکومت پلاوی به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې یې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزو محدودیت لري کوي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلي کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله
دیدن ملاقات با نخست وزیر هند در قدم اول دوی در دو می باشه، بعدم با
ایشان لومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نارندرا مودي، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمي په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمي په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایی هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي. یو وی بلی موضوع ته په دورانی کېم کې مشت کرم متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت ته له دوی سره یخنۍ نه د بشکېدو لپاره زر تر زر مرستې وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډېره زیاته شوې ده او دوی په ټینټونو کې نشي برداشت کولی. چارواکي وایي د دوی له خوا هڅې روانې دي چې متاثرینو سره په دې لړ کې پوره مرستې وکړي. نور حال د طارق اورگزی په دې رپورت کې اورو.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وایي کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړی شوه نو د سختې یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
بوره سړه رې زګونې پوه مشومان متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسی زګونې بشپای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګان ډېر خونه جزام په پیسو خلی زګونې پوه سلندر کولا وا بام شور باندې زګونې بازار مو حالات
کورمه په دورانی کېم کې دا وخت شاو خوش بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومانو او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثر کس مشال لډیو ته وایي دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
موږ حکومت نه دا غدا اپیل دی ورته سوال اول د موده په سی طریقا جوړ شي سو په سی نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچه ته د کا جامو وي د بوتون وي خبره را کپڑا وي د پټون ولا سامان مت مخ تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ نسار ولا را پک مزره غله او هغه سامان خبره ټول تاسو برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خې غوښتنی وز خبره د طریقار جوړ شي.
په دورانی کېم کې د شورا پونوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زر مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم په د مو سره د سړی باندې کې نه موتا د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه موتا سملاو شوې دي.
په هر کال باندې موتا د ګرمي شای په جمی کې راکې او د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره موتا شای نه ملوي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لډو ته وای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بدې لړ کې به متاثرینو سره مرسته کیږي.
ہر کالج تقریباً ہر کالج انٹرنیٹ پیکج ملا اسی کا نا کہ تو مطلب گرم کپڑے بھی گرم سلون بھی اور سویٹر بھی کا نا شین ملا اسی تقریباً سالور کال ہونا ملے کنٹینیوس بھی کا نا آلریڈی مو یو ڈونر سر خبر کری دے کا
نا حکومت کے لامودی رہے سے وسلوال طالبان خلاف فوجی عملیات اور فرقائز شخڑوں پواجی زرگن قرآن پکڑا قبول مجبور شوی دی چی دا ووز دا ملک بندوبستی سیمو کے جوڑو کیمپونو او یا دا کیمپونو نبہار دا کڈوالے جونتی روی
دا ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو پا اڑا اونی زخبرون جمہوریت ہر اونی دا جمعی پر ورز پر پاوکم دو بجو او دا شنبه یا خالی پر ورز پر پاوکم سلور بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی
تاسو مشال ریڈیو ته غوښتونکو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وای په صوبه کې به تر راتلونکو اتو میاشتو پورې هنرمندانو ته د میاشتې 30,000 روپۍ ورکوي. هنرمندان د حکومت دا ګام ستایي خو وای باید د پیسو ورکولو دا کار تر ډېرې مودې پورې جاری وساتل شي. ځینې هنرمندان دا هم وایي چې حکومت له دوی سره د مالي مرستو پر ځای د دوی لپاره د کار زمینې برابرې کړي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه له ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 30,000 روپۍ ورکول پیل کړي دي. د جنوري په 30مه په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړول لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو.
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شوی و چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی، که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه په بره ګرېډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط کې شوی و. هغه فنکاران چې هغوی څه ټرینډ سیټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې پکار وو. دې لپاره چې اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو پام باندې یو پام ورته مونږ ډیزاین کړو، هغه خانې ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته.
هنرمند احمد گل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایل دی او وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزه کمې شي.
نو دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی، ولې چې مونږ خو یو حکومت پیسې نه دي ورکړي او دوی حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ماته یو سړي د اسلام آباد نه تیلفون وکړو، سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یي، د میاشتې 1500
سندرغاړي گلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده، خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو. گلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاري وساتل شي.
نو هغوی کې مونږ ته خبر به هم نه و چې لکه سمره فنډ راغلی دی، خو دا صرف د اتو میاشتو دپاره دی. نو زموږ دا مطالبه ده او ته ویلي دي چې دا خو یو هغه کې د دې د اتو میاشتو هغه ته وباسي.
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستري تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي، باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
دا څومره مطلب دی چې زموږ د مارکیټینګ پیسې کراچۍ ته راځي، یو خار کې هر څه ډمپ شوي دي. دا زیاتې دی بولي چې دا څه خو تاسو د فنکار نه فقیر جوړوي که نه فقیر نه مه جوړوي، هغوی ته کار ورکوي، هغوی دپاره موقع پیدا کړي چې هغه کار وکړي. هغې سره راځي هغه تسکین هم کېږي، سیٹسفیکشن هم کېږي او د هغوی
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په 30مه په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپین چبین کالای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام مشالونه هم لرو اوریدل یې مهیروي تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټولې 19 خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او لدې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شي په روان یو سات کې ستاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو دا چې په مومندو ایجنسی کې د سکولونو حال درکو ل دې سره سره کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کو خو د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواښ نه ورو
نن د خبر پختونخوا په چرساده کې د باچا خان پوهنتون انتظامیه تر هغه وروسته د امنیت جاجا خصلو پوهنتون د بیا پرانستلو د نیټې د ټاکلو لپاره غونډه کوي چې پر دغه پوهنتون د حملې په اړه حکومتي تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی دی او د پیخور پوهنتون د استادانو اتحادیې د دغه کمیټې رپورټ له دې وجې غندلی چې پکې ویل شوي د امنیتي ناکامیو له وجې د یاد پوهنتون وایس چانسلر لرې شي د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته بې کوره شوي کډوال وایي چې نیم کال مخکې ورته ورکړل شوې خیمې اوس د اوسېدو نه دي او پکار ده چې حکومت ورسره نوې مرستې وکړي د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې هفتې تر رخصتیو یا چوټیانو وروسته نن بیا پرانیستل شول پرون د یکشنبې په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي سکولونو د چارواکو ترمنځ د سکولونو د امنیت په اړه خبرې اترې وشوې او په نوې تدابیرو باندې هوکړه وشوه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار برابره کړي د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته ویلي چې کېدای شي په درېمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو دېرش وسلوال مخالفین وژلي دي درې ټپیان کړي او اووه نور یې نیولي دي تر اوسه پورې کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د شام له سر ښار دمشق څخه بهر په سید زینب ضلعه کې د یو مشهور شیعه مزار سره درې چاودنو خور شوه یو اویا کسان وژلي دي د دې حملو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده او د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هوا چارواکو په یوه اونۍ کې د نهه امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د ترهګرۍ په تور نیولي دي
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د امن او ترقی لړکی د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله یویش ارب ډالرو ته رسېدلې ده اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي لکه د توانایي بحران د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوريږي او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی وو نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول په دې هم خلک اعتبار کوي او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکه راپورته کوي د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر د خپل چوکۍ څخه لرې کړی شي ځکه چې د د په موجودګی کې په باچا خان پوانتون څنګه بریدو شو. اداریا د تحقیقاتی رپورت په حواله لیکي چې پوانتون کې شپک 50 سکیورټی ګارد دی، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپک 50 په دریو شفټونو کې وویشلی شي نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټی ګارد تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کومه اداره وي چې د هغې سکیورټی ګارد تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بله دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټی ولې نه وخه کړی شوې، نو دا کار خو د قانون نافذونکو ادارو دی. او بله دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون دپاره وو که ټولو تعلیمي ادارو دپاره؟ او که د پوهنتون دپاره وو نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي؟ اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سکیورټۍ سره نه. او د انکوائری په ترڅ کې د یو وایس چانسلر لرې کول ډېره عجیبه خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لویه خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لرې کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکھی چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتی ډلې راپور خپور شوی چې پر باچا خان پوهنتون د وسپال برید پلټنې کولې. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کی سره اخیستې ده چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمواري وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي، چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمواري نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او 20 کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمهوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه ګیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې، خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوی. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو، خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمهواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمهواري د حکومت ده. بلخوا ای اف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړی او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه له دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې یې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنې د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویلي دي چې د ده میسی لوبغاړی ډېر خوښ دی او د ده په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړېږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویلي دي چې دته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډېر خوښ دي، خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شام دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون په دمشق کې پر 3 چاودنو کې 500 زیات کسان وژل شول. دې چاودنې چې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې وشوې همداراز 300 زیات کسان ژوبل کړي دي. له بلې خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شام د جګړې له ښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروستو د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټولو خواوو بیا غږ کړی چې له دې موقع ګټه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دی باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
The Suriya jagra pauzi hallaran lari la khabaro prata ba diwino to edal dumra prakhshi che hatta de Suriya urustai kharbaham vijar shi corona tasisat de madaniyat nakhine khane balamain zawlari shi aw de ho terroristan ushmir baziyat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la idare watul ta pri khudal shi no pdere asani sara batul sima wunisi. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
I am optimistic
and زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه به می چودنې چې پرون په سوریه کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلواله ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا خیګن راشي. پرون د مشق ته نږدې په یو زیارت کې درې او پرله پسې بمی چودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په مومند ایجنسی کې د تعلیمي محکمې پالیسي د چپسکولونو کې به نوکری د تحصیل په بنیاد ورکول شي. خو د پلان غار د سیمې ځوانان وای هر کله چې د هغوی په تحصیل کې استاد ریټایر شي او یا وفات شي نو محکمه پرې د نورو تحصیلونو استادان را بدل کړي چې له وجې د هغوی په تحصیل کې د استادۍ د نوکرۍ کوټه نه خالی کیږي. د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو نن د احتجاج په توګه سناسر شل سکولونه بند کړي.
د پلانګار تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو د تعلیم په محکمه کې د خپل حق د غوښتنې لپاره د احتجاج په توګه د دغه سیمې لږو زیات شل سکولونه جرنده کړل. دغه خلکو ویل چې تعلیمي محکمې د هغوی سره د زیاتی په بنیاد یوه پالیسي جوړه کړې چې ګن هر هغه تن به د استاذ په څوکۍ نوکر کولی شي چې د کومو تنانو په خپل تحصیل کې د نوکرۍ کوټه خالی شي. دوی وویل هر کله چې په پلانګار کې د استاذانو کوټې خالی شي محکمه پرې د نورو تحصیلونو نه استاذان را بدل کړي او هغوی د نوکرۍ نه محرومه پاتې شي.
زما نوم جان محمد دی. تیالوجي ټیچرز دپاره کوالیفایډ یم او د عربي ټیچر دپاره کوالیفایډ یم. د نورو کم مرګري چې موږ سره دي نو پی ټی سي، سی ټی ډی، ٹی ٹی وغیرہ مختلف قسم پوسٹ چکم ناغی دا پارا کولی فارو تقریباً 30 کنڈیڈیٹس تی من سرا دا جی دی حکومت 2009 کی خپل یو پالیسی جو لکڑی و تحصیل وائز دا غی باوجود دیم زمونگ دی تحصیل تی تقریباً 20 ٹرانسپری کلی دی و دا سیتو نمونگ تا خالی نشتا چی پوسٹ خالی نوی نو پرش کنڈیڈیٹس تا پاکی مقانه ملاوی گی.
دا غا تنانو اول پرنگ چوک پلانگار که وارا جلسا وکرا او روستو بیا سکولونو تلانل چیر تای چیز سکول ماشومان رخصت کرل او روستو سکولونو تا جرنده وحلی. زفر خان نمیو پختل چی دا خپل طالبو لپاره تاسو په احتجاجي ډول د سکولونو ماشومانو له زور ولې ورکوي؟
دا خبره مونږ ته احساس ته خو مونږ دا احساس هغه خلکو نوم د دې تپوس کو چې کم په های کورټ کې باقاعده د دې هغه کورټ اډر شوی دی. کم ای سی ایس ټی زمونږ کم دا ایجوکیشن ډایریکټر دی هغه د کورټ اډر کولې خلاف ورزي کوي. نو مونږ وایي چې هغه د دې احساس کوي چې ولې د سکولونو بنديږي.
بیا مې د سکول یو ماشوم سره خبرې وکړې.
د نمک کم څه کیسې مې ستیر شوې پای کې مونږ ته نیم کورسونه نه دي شوی نیم راته پاتې دي. استادان دا دی راغلي دی هغه خپل لا کوي خو چې سکولونه
نه باندې نو داغه خوست مونږ حکومت ته مطالبه چیرې دی عوام چې کم نه غلې دا حق ته نه غلې دوی ته میلاو شي چې مونږ دا تعلیم مونږ ته جاری پاتې شي
دغه سیمه زیاتره ځوانان تعلیم یافته دي خو د نوکریو د نه میلاوې دولوجه بیروزګاره ګرځي او یا بیا په غرونو کې کاڼي وستل او یا باراني کروندې کوي یو سپینګری د خپل سیمه د ځوانانو د روزګارونو په اړه وویل
زما نوم جی زر کریم دی نو مده د هیڅ روزګار نشته د زمیدار واغم مونږ ته بجلی نشته دی نو هغه زمیدار مز مونږه داسې ځای شوی د څوک ګاډی ډکې څوک داسې بیروزګار ناسي هغه ستا په کور کې دوه ټیمه رزق قطا ته صحیح نه ملاویږي زمونږه د بچو حقونه په پیسو ته خرچي مز مونږ بچي به مخابه پاوډر خرڅي وډاکي بکی
دغه مظاهره چانو ویناوه چې سکولونه به تر هغه بند وي تر څو چې تعلیمي محکمې په خپل پالیسي نظر ثانی نه وکړي بل خو د تعلیمي محکمې محمد جنسی د دفتر سره درابطې په وخت چارواکو خبرو کولو ډډه وکړه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ
او اوس هم راځو اونیزې خپرونې مشالونو ته د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک تملګرو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې نن تاسو ته د نوموړي خدایي خدمتګار عالم او ماهر تعلیم مولانا فضل محمود مخفي صاحب د ژوند په اړه معلومات درکوو قربانا شاهین بنیرې او ملیحا امیرزاده دي
امن مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو تمدن چې دا زم خاورې سي حاکم پادشاه دې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي او بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
اوریدونکو د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیره
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو شاهین پتی رخ پرونو کې مونږ د انجمن اصلاح افاغ نه او خدای خدمتکار تحریک ته پیل پاړه بحث کړو په دې بحث کې یو نوم مخې ته راځي او هغه دی د مولانا فضل محمود مخفي چې د پښتنو په سیمه د علم او شعور په خورولو کې ډیر مهم کردار لوبولی و
او ملیحا مولانا فضل محمود مخفي د برصغیر د خپلواکۍ د تحریک لوی مبارز عالم انقلابی شاعر او ماهر تعلیم هغه په کال اتلس سوه دوه اتیم کې د کوز دیر په مانوګي کلی کې د نور محمد په کور کې زیږیدلی و د هغه د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د څېړنکار سعید ساحل ناورو
د مخبي صاحب نیکه چې و نو هغه د سخت خاندانی تنازعاتو په بنیاد باندې د باجول نه د دیر مجلس په خوا کې مانوګي نومېکلی دی چې هغې ته راغی او په دغه علاقه کې د هغوی ولور په قاضي ګلسید المعروف ملا بابا باندې واده شوه دغه زنانه چې ونه دا ډېره تکړه زنانه وه هغې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد چې د مخفي صاحب والد صاحب وو د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل د مخفي صاحب پلار په 1860 پوښا کې د ماڼوګي نه چې دی نو چارته دی ته شنغر ته تشریف راوړو په دغه علاقه کې هغه د خپل علم او پوهې په برکت باندې چې دی نو په بنګلې خای صاحب باندې مشهور شو او په 1882 خوښ شا کې هغه په کور کې چې دی نو مخفي صاحب پیدا شو
باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي دي چې مولانا فضل محمود مخفي د هغه په مذهبي او سیاسي تربیت کې ډېر مهم کردار لوبولې دي
او هغه ځکه چې په هغه وخت کې د هندوستان د ازادۍ څومره هم تحریکونه وو د هغې سره مخفي صاحب په سنسه حواله اړیکې درلودې او د هند د ازادۍ د نوموړو شخصیاتو د کار او زیار نه خبرو په دغه اړه سعید ساحل څېړنې کړې دي هغه وایي
د باچا خان په اصل کې د هندستان د مبارزینو سره پاشنا کولو کې او د دیوبند سره د هغوی تعلق پایمو کول کې د مخفي صاحب ډیر لوی لاس او باچا خان پخپل هم د دې خبرې اعتراف کوي چې د مولانا عبدالعزیز او مولانا فضل محمود مخفي په ذریعه باندې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره چې جن زما تعلقاتو جوړ شول او د هغې په بنیاد باندې هغوی د انګریزانو خلاف په مختلفو تحریکاتو کې بیا یو فعال کردار ادا کو. باچا خان پخپل هم د دې خبرې اعتراف کوي چې زما په سیاسي روزنه او پالنه کې د مخفي صاحب ډیر لوی لاس دی، ځکه چې مخفي صاحب به چېرته هم کتاب راوړو یا ښه رساله به راوړو، لکه مولانا عبدالکلام آزاد رساله الهلال به راتله غوته یا مختلف نور رسایل وغیره به چې راتله، نو د هغې په مضامینو به یې زما سره باقاعده بحث کوو، مونږ دواړو په هغې باندې خبرې کولې. هو د دې خبرې اعتراف کوي چې مخفي صاحب د پښتو په شاعرۍ کې چې دی نو بدلون راوستی دی.
شاهین دا ډیره خوندوره خبره ده چې کله په پښتنو کې د مخفي صاحب غوندې عالمان زیږیدلې دي، نو یوازې دا نه چې په قومي رنځونو یې ځان پوهه کړې دي، بلکې د هغې علاج یې هم موندلې دي. که موږ وګورو نو مخفي صاحب په پښتو ادب کې د ګل او بلبل د کیسو په ځای قومي فکرونه ځای کړل او پښتو شاعرۍ له یو تحریکي او انقلابي رنګ ورکړو.
ملیحا لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي مخفي صاحب نه یوازې پښتو شاعرۍ له نوي فکرونه ورکړل، بلکې په پښتو لیکوالانو یې نوي ادبي اصناف هم وروپیژندل. نوموړی زیاتوي
د شلمې صدۍ چې کوم رجحانات وو چې د قوم پرستۍ او د ترقي پسندۍ او د آزادۍ، نو هغه هم د خدای خدمتګار تحریک سره چې کوم شاعران هغه رجحانات هم مخې ته راغلل. رجحان ساز شخصیتونه یې ورته لکه د غنی خان په شان، د اجمل خټک په شان، یا د فضل مولانا فضل محمود مخفي چې هغه د جدید قومي انقلابي نظم بانی وګرځېدل، انکه هغه د ایډوارډ کالج طالب علم او هلته په انګریزۍ کې شاعري کول هغه پرېښود او خپل ژبې ته راغی. داسې که تاسو وګورئ نو بیا نوي اصناف او افسانه بیا تکل او بیا چې کوم دی نو ډرامه بیا د خدای خدمتګارو عبدل اکبر خان دی او خالق صاحب دی دی ډرامی ولیکل، بیا د سټیج ډرامی رواج په پښتونخوا کې باقاعده له رواج ورکو.
د ادبی او قامی خدمتونو سره سره مولانا فضل محمود مخفي غوښتل چې پښتانه د علم او پوهې په کالو خسته کړي او د دغه مرام لپاره د باچا خان سره په ملګرتیا د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مدرسې هم پرانیستي.
ملیحا بدغاړه سیندکار سید ساحل وایي چې مخفي صاحب د علم د خورولو لپاره د حاجی صاحب تورنګزی په مرسته د مردان په ګدر سیمه کې یوه مدرسه پرانسته. مولانا تاج محمد د دې مدرسې منتظم او مخفي صاحب پکې د مدرس په توګه د خپل عملی ژوند آغاز وکړو. نوموړی د مخفي صاحب د تعلیمي خدمتونو په اړه نور وایي.
مخفي صاحب د باچا خان مولانا عبدالعزیز او حاجی صاحب تورنګزو مولانا تاج محمد د دې ټولو په کوششونو باندې په مردان ګدر نومي علاقه کې اسلامي مدرسه چې دن وغه پرانیسته، دې ته د یو دارالعلوم حیثیت حاصل او د دې په زیر نگرانۍ کې مختلف مدارس ټول هغه بیا چلېده. مولانا تاج محمد به د دې سپرویژن کوو. مخفي صاحب او دا نور څومره شخصیات ټول دا د دې سره د معلمینو مدرسینو په حیث باندې په دغه ستونو کې کار کوو. کله چې هغوی د حاجي صاحب سره بنیر او د بنیر نه بیا مومند لکړو ته چې دی نو هجرت وکړو، نو هلته هغوی قانون مدرسه جوړه کړه. د هغې نه پس بیا کله هغو افغانستان ته لاړه، هلته هم خپل تعلیمي کومه خدمات چې هغو وړاندې کړو. د هغه ځای نه چې کله واپس بیا راغی نو په خال باجوړ وغیره په دې علاقو کې هم هغو قانون مدرسې جوړ کړې.
څنګه چې مواوریدل مخفي صاحب د حاجی صاحب ترنګزی او باچا خان سره په شریکه د پښتنو په سیمه د مدرسو په شکل کې علمی مرکزونه پرانستل، دغه شان د دیر په خال سیمه کې هم دوی یو مدرسه جوړه کړه. خوشاین ما اوریدلی دي چې د دیر نواب بیا دغه مدرسه ورانه کړې وه.
او ملیحا لکه څنګه چې اوس هم په سکولونو بریدونه کیږي، دغه شان په هغه وخت کې هم ځینې هغه مولانو او نوابانو چې د انګریز سرکار نه به مراعات اخستل د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د هلو ځلو سخت مخالفت کاوه. په دغه اړه نور اقتصاد د سید ساحل نورو.
کله باچا خان دلته راغی او مخفي صاحب چونکې د مخکې نه دلته د دیر سره تعلق لرو، د دې خلکو سره تعلقات وو، نو باچا خان دې خلکو ته د مدرسې تجویز وړاندې کړو. خلکو دې بیا ها وکړو هغې ته چې دین ځمکه ورکړه. او دغه شان باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جزوجهد کې لیکي چې ما خلکو ته وویل چې مخفي صاحب راولی چې هغه دلته ستاسو دا مدرسه مخ په وړاندې باندې بوزي، خو شهادتونه داسې هم موجود شته چې مخفي صاحب دا مدرسه جوړه کړې وه. کله چې نواب دیر ته د دې مدرسې پته ولګېده نو نواب دیر څوک د داسې حال ظلو خلاف و او دغه شان ملاتن پولیټیکل ایجنټ سیستم او هغه نواب دیر ته یو خط ولېږو چې په دیر کې داسې صورتحال شروع دی او مخفي صاحب چې دی نو د حکومتي وخت خلاف چې دی نو خلک را بیداروي. نو نواب دیر د ملاتن پولیټیکل ایجنټ په وینا باندې دغه مدرسه چې دی نو ورانه کړه. وسېدل نواب دیر د دور نه پس بیا په څنه سسټم کې هلته بیا یو بله مدرسه جوړه شو.
دا څومره د کار خبرې دي خو زمون خلک ترې ډېر نه دي خبر. ښه شاهین، د مخفي صاحب د ژوند د اخري دور په اړه راته څه وایې کنه؟
ملیحا، مخفي صاحب د ژوند په اخري دور کې د سیاسي او تحریکي هلو ځلو نه ځانته شوی و او دیر ته ستون شوی و. ښه به دا وي چې په دغه اړه هم د څېړنکار سعید ساحل نه واورو. مخفي
صاحب په 1946 په اشنغر کې و، د هغې نه پس بیا د هغوی یو ځمو مولانا فتورحمان چې د نواب دیر استاد و د بچو، نو هغوی هغو ته سفارت وکړو د هغوی په وینا باندې چې دی نو نواب دیر مخفي صاحب دیر ته واوښت. په دیر کې چې د نواب دیر کومه سرکاري سکول و نو په هغې کې هغه هیډ مدرس مقرر کړو. څه موده مخفي صاحب دغلته و او د هغې نه بیا لږې ورځې پس په 28 مئی 1947 کې هغو په دیر کې وفات شو او د دیر نه بیا هغوی خپل ابایي کلی مانوګي ته مرګري تراولای شو او هم هلته په خپل ابایي قبرستان کې هغو ښخ کړی شو. مزار هم موجود تا کدبه کې هم لګېدلې او دغه تاریخ هم لیکته او په 28 مئی 1947 د هغو مرګ دغه تاریخ کې د صحیح نیټه د دین علاوه د څومره نیټې دي نو دا غلطې دي.
قدر منو اوریدونکو، هم له دغه سره زموږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی.
پر روانه خبرونه کې بعد خدای خدمتګارو د کار او زیار په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
فقیر